دوی بجی شوی د ازادي رډو د دې سات خبرونه د ځوان فکر خبرونې د ځان کړي شوې ده. په دې پروګرام کې په افغانستان کې پر تعلیم د کورونا وبا د اغیزو په اړه اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه زه احمد شي وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي وویل چې فقر او فساد باید ختم شي. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ادامې ټینګار وکړ او د امریکا ولسمشر د منتخب جمهور رئیس جو بایدن ډلې ته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي دوبرالاینز وویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. دوبرالاینز په جنوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ دا ژمنه وکړه چې ملګرو ملتونه بل افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د هغو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي.
موش ټول پویژو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده، باید رقم سي. په میلیونونو افغانان له حمله خپل هواد بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځای سوي دي.
د ملګرو ملتو استازي زیاته کړه چې په روسي ټوکلونو کې په میلیونونو افغانان له فقر سره مخامخ شوي دي او افغانان په دوامدار ډول د فساد شاهدان دي، چې دا دواړه فقر او فساد باید ختم شي. اغلی لاین زیاته کړه چې تر سلو د ډیرو هوادو او نړیوالو مؤسسو مرستو ته سترګې پلاره ده چې له افغانستان سره وکړي. د ناتو او بخشي ناتو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناتو سرمنشین سلطنبرګ پرون د ناتو د پارلمان شپږشپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناتو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادو لپاره په خطر بدل شي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیشید امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناتو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
For longer than is necessary.
شغل سلطنبرګ زیاته کړه چې ناتو هم غواړي چې په افغانستان کې د خپل پوځان حضور کم کړي، خو د دې تړون د حضور د راتلونکو پاړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د راتلونکو کال په فبروري کې جوړیږي پریکړه وشي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپل پوځان شمیر چې اوس شاوخوا 3500 تر رسیدي 2500 تر کم کړي. په کندهار کې امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د پنجوایي په ولسوالۍ کې طالبانو تیر شپه د یخچال په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ځوابي برید کې درې طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. طالبانو د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ولسمشر ټرمپ د ټاکنو د پایلو لمنلو ډډه کړې، خو پرونې وویل چې د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشي ایملي مورفي د جنوري میاشتې تر شلمې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایدن ته اطلاع ورکړې وه. لاسدي راډو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د روسي پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه وې پاڼې بلاک کړي چې د روسي په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسوروي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي که دا لایحه تصویب شي له دې سره به په روسیه کې سانسور زیات شي. د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقوقو همغږي کوونکي انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل که دا لایحه تصویب شي خلک به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي. د غلایحه د نومبر په 19مه پارلمان ته وړاندې شو. د استرالیا هوایي شرکت کنتاس وایي کله چې د کورونا ضد واکسین هر چاته د موندلو وړ وي، لنړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي. دغه شرکت اجرایی رئیس آلن جویس پرون وویل د استرالیا هوایي شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسي عملي کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپل کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجودیت شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول شي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې هم چټکې شوې دي. او روسي خبر ده چې چین له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او راوړلو لپاره نن یو سوربېړۍ وتوغوله چې چلوونکي نه لري. دغه پیچلې ماموریت په فضا وی برخه کې د چین د پراختیا غوښتنې بیلګه ګڼل کیږي. د چانګ پنځه پونم دغه سوربېړۍ نن سهار وختي د لانګ مارچ پنځه پونم توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې له فضایي مرکز وتوغول شو. سپوږمۍ ته د دې سوربېړۍ د لیږلو او له دې سیارې د خاورو او ډبرو د نمونو د راوړلو هدف دا دی چې د سپوږمۍ د اصلیت جوړښت او هلته اورشیندنې د فعالیت په اړه په معلوماتو کې له ساینس پوهانو سره مرسته وشي. که دغه ماموریت بریالی شي دا به په تیرو څلورو لسیزو کې لومړی وار وي چې یو هیواد د سپوږمۍ د خاورې او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړي. د امریکا متحده ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد په 1960 او 1970 کلونو کې دا کار کړی و.